السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر 5 بجې سوی د ازادي رادیو د ورسته یو خبری مجله د خبرېدو وخت سو اوسنی خبری مجله مو دیش تخیره په راپورونه کې اوري چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر نن پیل سو د کورنۍ چارو وزارت وایي د محل 3 میلیونه کسان د مخدره موادو په قاچاق کښته او تولید کې لاس لري خو تر څه مخکې له فرشتې جلالزی څخه خبرونه اوري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به یوازې په هغو سیمو کې خلکو ته د رایو کارتونه ورکړي چې پولیس یې امنیت نیولی وي د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په کابل کې د دوی په دفتر باندې حمله قصدي وه او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن په بغداد کې د عراق د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې نن په افغانستان کې د هغو خلکو لپاره چې په ټاکنو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خو د مختلفو دلایلو له مخې کارتونه نه لري یا یې نومونه نه دي ثبت کړي د رایو د کارتونو د ویشلو پروسه پیل شوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د نومونو د ثبتولو د مرکزونو امنیت ټینګ کړي تر څو خلک رای دغو مرکزونو ته ورشي او د دوی ټیمونه هم دغو مرکزونو ته ولاړ شي
هر ولسوالی را که پولیس امنیت چه تامین کرد ما میریم هر جای را که امنیت چه تامین کرد
در افغانستان در انتخابات و در خپلواک کمیسون در مشر فضل احمد منوی خبری آوری چه وی هر حقی ولسوالی تبا در دوی دلی اولاری سی چه پولیس وی امنیت تینگ کرده شاغلی منوی ویل چه کچری پولیس در زینی برخو امنیت تینگ نکری او در دوی دلی حل تولاری نسی نو مسئولیت باید در پولیس و پغاره وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویلی چې څلور میلیونه په شرایطو برابر او خلکو ته د کارتونو ورکول لپاره تیاری نیول سوی ده ټاکل سوی چې د 2014 کال د اپریل په میاشت کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات وشي د مهاجرت د نړیوال سازمان مسؤلینو نن په کابل کې وویل چې د دوی پر دفتر حمله عمدی وه او مخکې له مخکې پلان سوی وه په کابل کې د دې ادارې مشر نن خبریالانو ته وویل چې د دوی فعالیتونه یوازې د ملکي افغانانو سره د مرستې په خاطر دي او نه پوهیږي چې ولې باید د وسلوالو طالبانو لخوا حمله ورباندې وسي د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي چې داسې حملې به له ملکي خلکو سره د دوی پر مرستو منفي اغېز ونه کړي او د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د حزب اسلامي 15 غړي وژل سوي د دې ولایت د والي د دفتر په خبر پاڼه کې ویل سوي چې نشته د اسلامي حزب د یو قومندان میراغه د پلویانو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سوي خبر پاڼه وایي چې وسلوالو د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د اسلامي حزب د دغو وسلوالو لپاره کمی نیولی وو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن په بغداد کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې ولید المعلم په اصولو کې د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې چې د سوریې د بحران د سیاسي حل لپاره راتلونکو میاشت جوړیږي د برخې اخیستلو موافقه وکړه ولید المعلم ویل چې دا به د سوریې د بحران د حل یو ښه موقع وي بغداد ته د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سفر مخکې نو اعلان شوی او یو شمېر عراقي سرچینو ویلي چې ټاکل شوی د هیواد له صدر اعظم نوري المالکي سره وګوري د اسرائیل ولسمشر شیمون پرس وایي چې د اسرائیل او فلسطین ترمن سوله یو رښتونی امکان دی او نور باید وخت ځای نسی شیمون پرس نن د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنګ کې دا خبرې کړي د ویلي چې د دوو دولتونو درامنځته کېدو وړاندیز د دواړو لپاره د کار وړ دی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې له شکونو ګمانونو او زړه نازړه حالت څخه ځان وباسي پر دوو برتانوي وګړو نن په رسمي ډول یوې الوتکې ته د خطر پېښولو تور ولګول سو د تیرې جمعې په ورځ د برتانیې پولیس مجبور سول چې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یو الوتکه د پوځي الوتکو په بدرګه ناشته تر او یو ګوښه ځای ته انتقال کړي د برتانیې پولیس ویلي چې دیرش کلن طیب سبحانی او یو څلوېشت کلن محمد صفدر به سبا محکمې ته حاضر کړي ویل سوي چې د دواړو له لاهور د برتانیې مانچستر ښار ته د پرواز په وخت کې د الوتکې د پیلوټ ځانګړي خونې ته د ورنورت د ورننوتلو هڅه کړې وه او داسې ادا سوي چې د الوتکې د الوزولو ګواښ هم کړی و په الوتکه کې هغه وخت 308 تنه مسافر او 14 تنه د الوتکې کارکوونکي سپاره وو چارواکي وایي داسې ګمان نه کېږي چې دغه پېښه له تروریزم سره ارتباط ولري د یوشیرو مویرا په نوم هغه اتیا کلن جاپانی سړی چې درې ورځې مخکې د هیمالیا تر ټولو لوړې څوکې مونت ایورست ته ختلی و بیرته ځمکې ته راکوز او د نیپال مرکز کټمنډو ته ستون شو یوشیرو مویرا نن په کټمنډو کې خبري اعلان ته وویل چې بیا د غلوړې څوکې ته د ختلو پلان نه لري دا وایي د غلوړې څوکې ته ختلو شخوند وکړ خو فکر مې کاوه چې په بیرته راکښته کېدو کې کژوندای پاتې سم نو سخت و اوس یو مخ ځان خوشاله او ځوان احساسوم د یوشیرو نیپالای ملګری مین بهادر شیرچان چې یو اتیا کلندی اولاد سره یو ځای مونټ ایورست ته ختلی وو هلته پاتې سوی او غواړي چې د یوشیرو ریکارد مات کړي. او د یوګوسلاویا د یو پخوانی پاچا جسد ترمړینې د 30 کال وروسته ل امریکا د هغه پلرنی ټاټوبي سربیا ته ولجدول سو او نن هلته خاورته وسپارل شو. په دې مراسمو کې نن د سربیا د جمهور رئیس تومیسلاو نیکولیچ او د صدر اعظم ایویتسا د چیچ په شمول لوړ رتبه چارواکو برخه درلوده. پیټر دوهم کرا جورجویچ د یوګوسلاویا دریم او وروستی پاچا و. دی په 1933 میلادي کال کې چې یولس کلن و د خپل پلار پاچا الکساندر لومړی تر وژل کېدو وروسته د پاچاهۍ تاج پر سر کړ. دی په 1941 میلادي کال کې د نازی جرمني د پلویانو تر کودتا وروسته له خپل هېواده وتښتېد او وروسته بیا د هغه مهال کمونیستو واکمنانو ده ته د ستنېدو اجازه نه ورکوله تر څو چې په 1970 میلادي کال کې په 30 کلنۍ کې په جلاوطنۍ کې مړ شو.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د جمهور ریاست ته ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر نن پیل شو. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی پر دفتر حمله د یو منظم پلان له مخې شوې وه. بل خو د مشرانو جرګې ځینې غړي په کابل کې د وسلوالو مخالفانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال 3 میلیونه کسان د مخدره موادو قاچاق، کښت او تولید یا هم کاروبار کوي. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو. د دې ترڅنګ تر شپږ نیمو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ نن په کابل او د ټول ولایتونو په مرکزونو کې پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواکو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې دغه پروسه په کابل او د نور ولایتونو په مرکزونو کې 2 میاشتې دوام کوي. جزئیات له نسیم شفق څخه خبري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی په کابل کې د رای ورکولو د کارتونو د ویشلو په یو مرکز کې خبريالانو ته وویل چې لا تر اوسه هم امنیتي چارواکو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره جزئیات له دوی سره نه دي شریک کړي.
هر ولسوالی را که پولیس امنیت شتامین کرد ما میری.
هر ولسوالی که چی امنیت ونیول سی مجوردو. په هغه ولسوالی که چی امنیت تینگ نسی باید دوستیدونکو تای امنیتی ارگانون زواب وای. زموج مکلافیت داده چی خپل کارکون که او دنم لیکنی لپاره لازم مواد واستو. خدا کر هر سیمی تا ده پولیس و لورتک نه روست کهو. په هر سیمی که چی پولیس وی مجوردو. که دوی امنیت نسی نیولی مسئولیت دوی لری. او باید زواب هم دوی وای.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سربیره سیاسي ګوندونه، سیډونکي او عام خلک هم موجودو نه امنیو ته په پام په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ته ډیر اندېښمن دي. خو د کورنیو چارو وزارت د اندېښنې بې ځایه بولي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه د نوملیکنې پروسې او د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د امنیت ټینګښت ته تیاری لري.
په کندز کې چارواکو له ټولو خلکو غوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې په پروسه کې برخه واخلي. تفصیل د اجمل آریان پر رپورټ کې.
د کندز ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر انجینر امان الله ازادي راډیو ته وویل د افغانستان هر تبه چې د نوم ثبتونې پر مهال 10 کاله عمر ولري او د 1993 کال د اوري تر 14 نیټې پورې 40 کلن کیږي یا تر دې پورته وي او د نوم لیکنې تیر پړاوونه کې برخه نه وي اخیستې د رای ورکونې کار ترلاسه کولی شي.
ما دو مرکز رایدی داریم، یکی مرکزی که ما شما فعلا در ایجه حضور داریم و مدیریت کاتستر است مقابل هتل کندز و مرکز دیگه رایدی ما در ریاست برق در بندر امام صاحب است. بعد از 2 ماه باز پروسه ثبت نام در ولسوالی های ولایت کندز آغاز میشه.
در کندز دیوالی مرستیال حمدالله دانشی دینمولیکن دی مرکزون پرانستن بهیر که گردونوالو تا بویل چه طول تاکن یو ملی برخلیک تاکن که پروسه ده باید په یاد بهیر که طول افغانان برخ واخلی. همدا غرض هغه خلکو ته ژمنه وکړه چې هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې د نوملیکنې پروسه له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. د کندز ولایت د ښځو چارو رئیس نادرګیال ټولو میرمنو وغوښتل چې باید د ښځینه نوملیکنې مرکزونو ته لاړ شي او په دغه ملي بهیر کې ونډه واخلي.
ما از خانمو توقع دارم که باید زیر بار شایعات و زیر بار ناامنی ها و زیر بار بعضی مسائل اجتماعی و خرافاتی نروند. مبارزه خود باید داشته باشن، کارت باید بگیرن، بیاین ثبت نام بکنن تا یک روز اونا افسوس نکنن که ما حقوق سیاسی خود از دست دادیم.
د کندوز د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي د نوملیکنې له بهیر څخه خوښي څرګنده کړه او د دغې پروسې په روڼتیا یې ټینګار وکړ. د مدني ټولنې یو تن فعال میرمن فوزیه یفتلبی وویل، له تیرو ټولټاکنو څخه اوس مهال په کندوز کې امنیتي وضعیت غوره ده چې دا د کندوز ولایت میرمنو ته د خوښۍ ځای ده.
پیام ما به تمام زنان افغان و مسلمان و متحدین به خصوص ولایتی کندوز به این شکل برسانم که رایشان را نادیده نگیرن، که یک رای یک زن میتونه سرنوشت یک زمین یک مملکت نمایندی شورای ولایتی خود تغییر بدن و از رای خود بسیار خوب استفاده کنن.
د کندوز ولایت چارواکی خلکو ته د نوملیکنې د بهیر په مرکز او ولسوالیو کې د امنیت د ساتنې ژمنه وکړه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی پر دفتر حمله د یو منظم پلان له مخې سوې وه. د دې ادارې مشر نن په کابل کې وویل چې دوی حیران دي ولې د دوی پر دفتر برید وسو، خو دغه سازمان ویلي چې دغه حمله به په افغانستان کې فعالیت ونه دروي. معصوم میوند له کابل.
آی او ایم یا د مهاجرت د نړیوال سازمان مسؤلین وایي په کابل کې د دوی پر دفتر د حملې پلان په خورا دقت او په قصدي ډول جوړ شوی و. د تیر جمعې په ورځ په کابل کې د مهاجرت د نړیوال سازمان پر دفتر له ډلې انتحاري حملې دوه ورځې وروسته د دې سازمان مسؤلین وایي د دوی ټول فعالیتونه د عام خلکو لپاره دي او نه پوهېږي چې ولې پر دوی حمله وسوه. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس ریچارډ ډانزیګر وویل چې د دوی فعالیتونه په ناسم ډول تعبیر شوي دي.
The IOM office was very deliberately
The IOM office ته د اوسره مشتملو سو چې زموږ پر دفتر په قستی او ډیر منظم پلان او پروګرام سره حمله شوې ده. لغ بر خو څخه چې ګومان کیږي امنیتي تشه پکې موجود وي حمله وسوه. د کډوالو نړیوال سازمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او زموږ کار افغانانو ته ور معلوم دی. موږ حیران یو چې څنګه پر موږ حمله وسوه. اصلا زموږ کارونه غلط تعبیر شوی دي.
شغلی ریچارډ وای په دغه حمله کې ردی څلور کارکونکي د ملګرو ملتونو د ویبل ادارې یو کارکونکي او 15 تنه نیپال ساتونکو جوبل سیوی دي. نو موري ویل چې د جمعې په ورځ د افغان کارکونکو رخصت و. د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیق له دې ورځ مخکې خبري اعلان ته ویلي و چې په دې حمله کې درې تنه وژل سیوی هم دي چې یو ملي پولیس او دوه نورې ولسی خلک دي. همدارنګ نو موري ویلي په دغه حمله کې ولس تنه جوبل سیوی چې لاس عام افغانان او وطن د آی او ایم کارکونکو او ساتونکو دي. د آی او ایم پر دفتر په حمله کې څلور تنو انتحاري حمله کوونکو برخه اخیستې وه چې له افغان سرتیرو سره له اته ساعته جګړې وروسته ووژل سول. د کډوالو د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې دغه ډول حملې به په افغانستان کې د دوی پر کارونو منفي اغېزې ونه کړي. ښاغلی ریچارډ وویل چې د دوشنبې له ورځې به بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل
کړي.
غواړم یو ور بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړم او دغه ډول پېښه به هیڅکله له دې هیواد سره زموږ پر مرستو او همکاریو اغیز ونه کړي. موږ به سر له سبا څخه بیرته خپل کارونه په عادي ډول پیل کړو.
وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی وو. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د حملې هدف په کابل کې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي ادارې د یوې روزنیزې څانګې دفتر وو. خو د آی او ایم مسؤلینو دغه اداره رد کړه او په خبره چې له دوی سره په دفتر کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې یوه څانګه موجوده ده نه د سی آی ای کارکونکي. د امنیتي چارو پوهانو او د ملي شورا ځینو غړو ته پوښتنه دا ده چې څنګه دغه ډول وسلوال او د هغوی موټر تر ډیرو امنیتي ځنځیرونو تیریږي او د کابل ښار منځ ته نسوی. خو د افغانستان جمهور رئیس او په کابل کې د امریکا سفارت د حملې ته د افغان ځواکونو جواب د ستایل وړ بللې دي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې ځینې غړي په کابل ښار کې د وسلوالو مخالفانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. ځینو سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په کابل کې د وسلوالو وروستۍ حملې ته په اشاره وویل چې وسلوالو د دولت له منځه له همکاري پرته نسوه کولی چې دغه حمله وکړي. دا چې د کورنیو چارو وزارت څه وایي محمد قسیم سولمل برات وایي.
په کابل کې د وسلوالو مخالفانو وروستۍ حمله د مشرانو جرګې له ځینو غړیو سره د اندېښنه پیدا کړې چې په کابل کې د وسلوالو تحرکات زیات شوي دي. هغوی پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفانو د حملو دفع کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. یو شمېر سناتورانو د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا باید روښانه شي چې وسلوال څه ډول کولی شي د کابل ښار یوې مهمې سیمې ته ځان ورسوي او انتحاري او ډله ییزې حملې وکړي. دو تنو سناتورانو داود حساس او بلقیس روشن په دې اړه داسې وویل.
دا څنګه راورسول شي د کابل زړه ته دا مواد څوک راوړي؟ څنګه راځي دا اصل مشکل دلته ده چې په دولت کې هغه ځای اشخاص ته چې دغه مواد روغ دایو پر راوړي چې دلته د افغانان په وینو ولړي
دا خلک څنګه رسیږي؟ فکر کوم په تور خیخې لرونکو موټرانو، هغه موټران چې مخصوص نمبر پلیټ لري او زرې موټرانو کې انتقالیږي، هغوی دا وړتیا نه لري چې په عادي موټرانو کې دا ډول مهمو ځایونو ته ولاړ شي چې بیره کارته هلته چاته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغان ځواکونو لخوا د جمعې د ورځې د حملې ځواب د ستایلو وړ بولي. یو شمیر وسلوالو تیر جمعه په کابل کې د آی او ایم یا د کډوالو د نړیوال سازمان پر یو دفتر حمله وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې لومړی یو وسلوال خپل ځان والوسوه او وروسته بیا درې نور وسلوال له امنیتي ځواکونو سره ونښتل. دا امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې د څلور وسلوالو په ګډون یو پولیس او دوه ملکیان وژل شول او د اوو بهرنیو وګړو په ګډون ولس کسه ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه واخیستی. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د سناتورانو هغه دا چې ګڼې په درنګ حملو کې د دولت له داخله له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کیږي رد کړه.
زنه یوازې دا چې دا په شدت سره ردوم، دا زیاتوم چې دا ډول خبرې او دا ډول تورونه کاملا ناسم دي او پرته له دې چې د دښمن تبلیغاتي دستګاه تقویه کړي بل ګټه نه لري. همدا حکومت او افغان امنیتي ځواکونه دي چې دښمن ځپي او دا ډیره د خوشینی خبره ده چې دا ډول تورونه لګول کیږي.
د کابل ښار د جمعې د ورځې له حملې شاوخوا لس ورځې مخکې د دې ښار په شاهشهید سیمه کې هم یوه انتحاري حمله سوې وه چې 15 کسان پکې وژل سوي او شاوخوا 40 نور پکې ټپیان سوي وه. د روان کال په پیل کې د کابل امنیتي چارواکو ویل و چې شایي سږ کال د وسلوالو مخالفینو د 50% حملو تمرکز پر پایتخت کابل وي. له دغه حملو وروسته د کابل ښاریانو په منځ کې هم ویره زیاته سوې او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د پایتخت د امنیت د تامینولو لپاره لا ډېر اقدامات وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې د محل 3 میلیونه وګړي د مخدره موادو قاچاق، کښت او تولید او کاروبار کوي. باز محمد احمدی وایي چې ګاونډي هیوادونه افغانان هڅوي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کاروبار وکړي. تفصیل د جمیلې ظریف رپورټ کې.
د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت خبرداری ورکوي چې کله مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ظرفیت لوړولو ته پاملرنه ونه شي نو افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته په یوازې توګه په دې برخه کې مبارزه ونه شي کړی. د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه وګړي د مخدره موادو په کښت او قاچاق بوخت دي. باز محمد احمدی پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل چې افغانان ګاونډي هیوادونه د کوکنارو کښت او د مخدره توکو قاچاق او تولید ته هڅوي.
په افغانستان کې 3 میلیونه کسان د مخدره موادو په برخه کې کار کوي. هغه ولایتونه چې مخدره مواد پکې کرل کیږي نام نه دي او تر څنګ یې هغه هیوادونه دي چې دوی د مخدره توکو کاروبار ته هڅوي. بدخشان چې د افغانستان په شمال شرق کې موقعیت لري، له پاکستان او نورستان سره ګډه پوله لري. هلته مخدره مواد هم کرل کیږي، هم تولیدیږي او هم قاچاق کیږي. د مخدره توکو د قاچاق، کښت او تولید کاروباریان د ځینو کړیو لخوا هڅول کیږي چې دې کار موږ له ستونزو سره مخامخ کړي.
د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال په خبره په افغانستان کې 10% کې ناامني او د جګړې دوام د مخدره موادو د کښت او قاچاق لامل دی. احمدی وای چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو شمیر ډیر کم دی او په خبره یې باید چټیر شي. د رپورټونو له مخې دا مهال د 95% کې مخدره موادو کښت او قاچاق د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې کیږي چې دې مسلې ته په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په اندېښنه کې دي. په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې غړیو هم انتقاد وکړ چې په تیرو کلونو کې له مخدره موادو سره لازمه مبارزه نه ده شوې. خو د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته به د دې کال په وروستیو کې نوي عملیات پیل کړي.
روبي اخري سوال سيزا نوادي
اكوا د دير لسو یو نوې کال په ورستیو درو او د دير لسو دوه نوې کال په لمړی درو میاشو کې تقریبا په ټول افغانستان کې یو 50 نه څلور چیرې بزمکه چې لزر 209 د شکتره زمکه کېږي د کوکنرو لکښنه پاک سوي په دې دوه درې ورځو کې محمد څو عملیاتونه درلودل د جوزا میاشي په لمړی نیټه مو د بدخشان ولایت په کشمل سوالي کې ول لابراتوارونه د ځنګړي ځواکونو په مرسته په بشپړتګه لمنځي وړل
تقریبا نابود کردیم.
باز محمد احمدی هم در از وویل چې په تیر دوه میاشتو کې شاوخوا 400 تنه د مخدره موادو د قاچاق تولید او الکولي مشروباتو د قاچاق په تور نیولې دي. احمدی هم در از وای چې په دې وروستۍ کې دوه کسان له 122 کیلوګرام مخدره موادو سره چې کابل ته انتقالول نیولې دي. سره له دې چې له مخدره موادو سره د مبارزې مسولین وای د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. خو اکثره کتونکي په دې باور دي تر څو چې هغه لوی قاچاق وړونکي چې په حکومت کې د سینو کسانو ملاتړ لزان سره ولري وننیول شي د مخدره موادو د قاچاق سنځ نه شي هواریدای.
ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د مخدره موادو قاچاق د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني خپره سي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د یو ځانوژونکي په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. محمد صادق رښتینی دی دغه شاره رپورټ راکوي.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې عملیاتو د پنجوي ولسوالۍ په سپیروان او تلوکان سیمه کې درې ورځې جریان درلود چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال ټپي سوی. د فیصل په وینا په دغه عملیاتو کې څلور تنه وسلوال ژوندې نیول سوي. نوموړی دغه راز وایي چې تېر شپه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو په چاودیدونکو موادو بار یو ټکټر موټر نیولی او چلوونکی د تشتیدو پر مهال د دغه ځواکونو لخوا وجل سوی دی. فیصل وایي برید کوونکی هڅه کول چې دغه مواد کندهار ښار ته داخل کړي.
د سنجوي عملیات لا هم ادامه لري. خو هر درې ورځې عملیات تیر درې ورځې کې تر اوسه پورې دیارلس تنه وسلوال مخالفین وجل سوي، څلور تنه ژوندي نیول سوي دي. او د سنجوي لپاره طالبان ممنحه د ولسوال بسم الله من دغه هم زخمي سوي دي، خو زخمي حالت کې بیا تشدیدلی دی. د امان ولسوالۍ کې تېر شپه د ملي امنیت ریاست له چاودونکو کې یو ډک ټرکټر نیولی دی. دغه ټرکټر چلوونکي چې باور کې زمرګري کوونکي به غوښتل له سیمې څخه وتښتي چې د ملي امنیت سفیر په ډزو کې وژل شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار په عینومینه کې د دوو موټر بم په چاودنو کې 9 تنه ووژل سوه او 46 تنه نور ټپیان سول.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حمید لنګرهار په خپل سیمه کې لیکلي په هڅ کې مینه ولسوالۍ کې طالبانو خلک لژوند څخه بیزاره کړی دي او حکومت هیڅ اقدام نه کوي. نجیب الله حریفال لوګر لیکلي کار باید د کار اهل ته وسپارل سي. بختیار سلیمان خیل لیکلي د الکترونیکی تذکرو په ویشلو سره به په افغانستان کې ډیر امنیت راسي، ځکه چې دغه تذکرې د مجرمانو په پیژندلو او موندلو کې زیاته مرسته کوي. محمد اسماعیل زیګرخون د فراه په بلبلوک ولسوالۍ کې د ټلیفوني شبکو خادي یا انټنونه هیڅ کار نه کوي. له مخابراتو رات څخه هیله کوي چې دغه ستونزه راته حل کړي. او محمد الله صافی له نګرهار لیکلي چې په کامی ولسوالۍ کې یو زراعتي کلینیک ته اړتیا لري چې په عصري وسایلو سمبال وي. د لغمان د ولایتي چارواکو په وړاندیز د کورنیو چارو وزارت دی ولایت ته 300 نور سیمیز پولیس منزور کړل. تفصیل د شاه محمود شنواری پر رپورټ کې.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت د خوندیتوب په خاطر د 300 تنو سیمیزو پولیسو رسمي پرانستنه وکړه. د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نوی استخدام شوو سیمیزو پولیسو ته به درې اونۍ زده کړې ورکړل شي او له هغې وروسته به په دولت شاه او قرغیو ولسوالۍ کې ځای پر ځای شي.
د دغه 300 تنو له جملې څخه 100 تنه یې د دولت شاه ولسوالۍ او 200 تنه یې د قرغیو ولسوالۍ اړوندې، چې البته د یوې میاشتې زده کړو له ترلاسه کولو وروسته به په یادو ولسوالیو کې په دندو وګمارل شي.
سرحدي ځواک وایي چې دغه سیمه ییز پولیس د لغمان د ولایت مقام په وړاندیز منظور شوی دی. د نوموړي په خبره په یاد ولایت کې سیمه ییزو پولیسو ښه نتیجه ورکړې او ځکه یې په دغو لیکو کې زیاتوالی راوست. د ویلو ده چې له دې وړاندې په ټول لغمان کې 1500 سیمه ییزو پولیسو فعالیت کاوه، چې د دې شمېر په زیاتېدو سره په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو شمېر شاوخوا 300 تنو ته ورسېد.
د کابل ښار په منډي سیمه کې د ناصری په نامه د یو مارکیټ دکانداران شکایت کوي چې د ولسمشر له امر سره سره د دولت له خوا تر اوسه له دوی سره کومه مالی مرسته نه ده سوې. ابراهیم سپی پر دې مسلې رپورت برابر کړی.
شاوخوا 15 میاشتې مخکې چې د کابل په منډایي سیمه کې د ناصر په نوم مارکیټ ور واخیست، ولسمشر د دې مارکیټ له زیانمن شوو دوکاندارانو سره د مرستې امر وکړ، خو دوکانداران وایي چې تر اوسه د دولت لخوا هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. د ناصر مارکیټ دوکانداران وایي هغه مهال چارواکو هم له دې مارکیټه سوسواري لیدنه وکړه او له دوی سره یې د مرستو ژمنې وکړې. د دې مارکیټ سوتنو دوکاندارانو په دې اړه وویل:
زه عجیب عبدالله بازی، هغه دوکانونه چې کله چې د قرضه دولت مشر رئیس صاحب دولت وعده وکړل چې موږ تاسو ته قرضه درکوو، د هغه قرضې په اعتبار باندې چا چې لس روپۍ په جیب کې نه درلودې کوم کار ته سرعت ورکړي، دا کار بیرته د مارکیټ بیرته احیا سو جوړ سو، دولت کوم کومک نه دی کړی، نه مالک د سرای په دې خپل کوم کومک کړی.
معلوم عبدالله دا اول وخت کې چې تاسو سره به کومک کیږي او دا به کیږي، اوس پر اوس هیڅ معلومات نه سو، قرضیم کو ویلو د سخیلانې کړو پیغو وخت کې، او د وزارت مالیه هم کړو، د سوداګر کوم تجارت هغه یو غوم کو ویلو چې دا موږ تاسو سره کومکو اوس پر اون سو کوم.
زما نوم سید مقبول، د سیف زمان نصری دوکاندار یم. چې موږ تاسو سره کومات کول ته مخکې راغلو میدان باندې، نه ته د 15 شپږ میاشتې کې تاسو سم راستنه کړم، سره تقریبا 15-15000 ډالر د فی دوکاندار تونیسو دی، بازی لاس لکه بازی 15 لکه.
شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کابل په منډایي سیمه کې د ناصری مارکیټ د شپې لخوا ور واخیست. وروسته چارواکو ویل چې د اورلګیدنې د علت په اړه تحقیق کوي، خو تر اوسه د دې تحقیق نتایج هم نه دي اعلان شوي. دوکانداران وایي چې په دې پیښه کې د مارکیټ شاوخوا 1500 دوکانونه وسوځېدل او په اوسط ډول هر دوکان ته شاوخوا 25000 ډالر زیان واوښت. د یک شنبې پوره چې دې مارکیټ ته ورغلم نو بیرته رغول شوي وو، دوکانونه پکې پرانیستي وو او خلکو پکې سودا کوله، خو اکثره دوکانداران وایي خپل دوکانونه یې د پور په پیسو جوړ کړي او د ولسمشر له ژمنې سره سره دولت ورسره مرسته نه ده کړې. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له دوی سره د 2.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته په پام کې نیول شوې ده. د دې وزارت وایند واحد الله غازی خیل ازادي رادیو ته ویل چې د دې مرستو په اړه د وزیرانو شورا مصوبه یې د مالیه وزارت ته لیږلې ده.
راغلی ده د شورا وزیرانو هغه مونږ لیږلې ده وزارت مالیه ته، وزارت مالیه ته لیږلې ده په دې کې 2.5 میلیون امریکایي ډالر دي چې دا به له دوی سره مرسته کېږي. په دوه برخو باندې دغه کسان ویشل شوي دي، یو عمده فروش دی، یو پرچون فروش دی. نو دوی سره به مرستې کېږي، مساعدت به البته ورسره کېږي، پخوا داسې دغه چې دوی سره دوی ته به قرضې ورکول کېږي، ولې اوس به ورسره مرسته کېږي. او مونږ خپل مکتوب لیږلی دی وزارت مالیه ته چې د اضطراري کوډ څخه دوی ته دغه دوکاندارانو ته چې په فیض محمد ناصری مارکیټ کې وو د دوی سره همکاري وکړي په دغه برخه کې.
د افغانستان په دولت تل انتقادونه کېږي چې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله له زیانمن شوو خلکو سره کمې مرستې کوي.
خبري مجله اوري.
د بریتانیا امنیتي ځواکونو د یکشنبې په ورځ درې کسان د یو بریتانوي سرتیري د وژلو په تور توقیف کړل. بریتانیا د وژنې تر دغې وحشتناکې پیښې وروسته د بنسټپالنې او تروریزم د مخنیوي پر نویو لارو چارو غور کوي. د فرانسې خبري اجنس په حواله جزئیات له فرهی وات څخه اوري.
د بریتانیا د تروریزم پر خلاف د مبارزې کشفي ډلې د شنبې په ورځ د ځانګړو وسلوالو کسانو قواوو په مرسته د لندن په ختیځ کې درې کسان د بریتانوي عسکرو د وژنې د توطیې په تور ونیول. دوی د دغې وژنې د پیښې د ځای په 1.5 کیلومتر کې نیول سوي دي. دا راز د بریتانیا د صدراعظم دفتر ویلي چې ډیوید کامرون غواړي د بنسټپالۍ او تندروي پر خلاف یو نوی کاري ځواک جوړ کړي. دغه نوی کاري ځواک به هغه سخت دریځ تبلیغیان تر نظر لاندې نیسي چې خپلو لیکو ته د نویو کسانو د جذبولو امکانات په زندانونو، ښوونځیو، پوهنځیو او مسجدونو کې لټوي. دوی به همداراز د بنسټپالنې تمایلات له نږدې څاري او د زهرجنو تبلیغاتو د مخنیوي هلې ځلې به کوي. د صدراعظم دفتر وویل چې د تروریزم پر خلاف دغه نوې کاري ډله به د بریتانیا د کلتوري ارزښتونو د تیوري بحثونو تر اغیزې لاندې نه راځي، بلکې په عملي اقداماتو به لاس پورې کوي. بریتانوي عسکر ډرامر لی رګبی چې په افغانستان کې یې خدمت کړی او روغ رمټ خپل هیواد ته ستون سوی و، تېره اونۍ د لندن په ختیځ د ویل ویچ په سیمه کې د شاهي توپخانې څخه د باندې په رڼا ورځ ووژل سو. دوه کسه مایکل ادیبولاجو او مایکل ادیبوال چې د بریتانوي عسکر د وژلو د پیښې پر وخت د پولیسو لخوا په ډزو وویشتل سول، په دوو بیلو روغتونونو کې تر سخت امنیت لاندې دي او روغتیایي حالت یې ښه دی. دغه دواړه تورن کسان بریتانوي استخباراتو کې ناآشنا نه دي. ادیب الله جو د سخت دریځ ډلې المهاجرین سره اړیکې درلودلې او له ایسویت څخه د اسلام دین ته اوښتی و. د اجانس په وینا د ادیب الله جو یو ملګری ابراهیم حسن د بی بی سی تلویزیون ته ویلي چې د برېټانیا د داخلي امنیت استخباراتي ادارې ایم آی 5 لا ادیب الله جو غوښتي وو چې د القاعده ډلې په اړه دوی ته جاسوسي وکړي. نو موږ زیاته کړه چې ایم آی 5 هغه ته د پیسو وړاندیز کړی وو او مخصوص ټلیفون یې ورکړ، خو ادیب الله جو له استخباراتي ډلې سره له کار کولو ډډه وکړه. د عقیدې ارزښت په نامه موسسې چې دولت یې تمویلوي او د بنسټپالۍ د مخنیوي لپاره کار کوي وایي چې دوی ته له دغې پیښې څخه وروسته د اسلامي ضد پیښو په اړه خورا زیات راپورونه او ټلیفونونه ورغلي چې مرسته ورسره وکړي. د دې موسسې رئیس فیاض مغول د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اسلامي ضد پیښو پراخوالی د اندېښنې وړ موضوع ده.